افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده، خو په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو. اوري چې د افغانستان او پاکستان پوله ساتو ځواکونو په خپلو کې جګړه کړې ده. په خبرونه کې د کابل چپرسپونو ته هم کتنه کوو، خو اوس خبرونه وړاندې کیږي. ولسمشر پروان ولایت تلاړ. د فری فایټ یا رزمی لوبو پر اتل احمد ولی هوتک په کابل کې ناپیژاندو کسانو حمله کړې ده. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج اعلان شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ نن د ځینو پروژو د پرانیستلو لپاره پروان ولایت ته لاړ. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک، دغه راز د جبل سراج نجراب سړک لومړی فاز پرانیزي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر به په دې سفر کې د پروان له ملکي او نظامي چارواکو سره، دغه راز د بېلابېلو اقشارو له استادو سره جلا کتنې ولري. د فری فایټ یا رزمی لوبو پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو په کلي کې ناپیژاندو کسانو حمله کړې ده. د شغلی هوتک مطبوعاتي مسؤول سمیع الله پام د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تېره شپه ناوخته د هیواد دښمنانو د فری فایټ په اتل ستوري احمد ولی هوتک لومړی د توفانګچی برید وکړ. تر هغې وروسته چې کله چې د هوتک صاحب موټر چپه شو، نامعلوم وسله وال راغل، دی بیا په چاقوګان ووهه، خو د هغه روغتیا اوس د ډاډ وړ ده او دی په روغتون کې دی.
د ښاغلي پام په خبره احمد ولی هوتک له چا سره کومه شخصي دښمني او ستونزه نه لري او دا کار د وطن د دښمنانو دی. تکل سی و چې د رزمی لوبو د غتل نن دوشنبه د خپل روسی سیال ماکسیم سچکین سره د سیالۍ لپاره مسکو ته ولاړ سي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسیون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یوه د پارلمان په ولسی جرګه کې څلور سیټونه ګټلې دي. په پاکستان کې پرون د ولسی جرګې یا ملي اسمبلۍ د یولسو سیټونو او د صوبایي اسمبلیو د څلورویشتو څوکیو لپاره زمینی انتخابات وسول. د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند دوه سیټونه ګټلي او متحده مجلس عمل ګوند یو سیټ خپل کړی دی. د اول وار لپاره بهر میشتو پاکستانیانو هم کولی سوی په آنلاین بڼه په دغو انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. زمینی انتخابات د هغو تشو سیټونو لپاره وسول چې کاندیدان یې یا مړه سوي یا یې د جولای د 15مې د عمومي انتخاباتو پر مهال تریاوي زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي دی په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شایي په وژنو کې لاس ولري. ډونالډ ترامپ په یوه ټلویزیوني مرکه کې هغه ادعا بیا تکرار کړه چې مسکو د امریکا په سیاستونو کې لاسوهنه کړې ده. ښاغلی ترامپ دا هم وویل چې نه پوهېږي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پلان لري چې له خپلې دندې لیرې سي کنه، خو ده وویل دغه څلور ستوري لرونکی جنرال یو ډول ډیموکرات ورته ښکاري او احتمال لري چې له خپلې وظیفې لیرې سي. ولسمشر ترامپ دا خبرې د سی بي ایس ټلویزیون له 8 دقیقې پروګرام سره په مرکه کې کړي چې پرون خپره سوه. مرکه کوونکي لیسلی ستال پوښتنه وکړه آیا دی له خلکو سره موافق دی چې دا کوي پوتین د خپلو منتقدانو په وژنه کې دخیل دی. ولسمشر ترامپ په ځواب کې وویل شایي دخیل وي، هو شاید. دا له څرګنده نه ده چې ولسمشر ترامپ کومې وژنې یادوي چې شک کېږي پوتین پکې دخیل دی، خو د روسیې د دغه رهبر ګڼ منتقدان یا د مشکوکو زهرو په واسطه یا په مرموزو شرایطو کې وژل سوي دي. ایرانی چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تېرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اجایی په حواله ویل سوي چې د یکشنبه په ورځ د ایران 11 نور پوځي منصبداران د دې قضیې په تړاو جلب سوي وو. اجایی ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې یوه پوځي محکمه په دې اړه کار کوي. په پوځي یونیفورم کې وسلولو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه. په دغه برید کې د سپای پاسداران انقلاب د غوړیو او ملکیانو په شمول 24 کسان وژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. چارواکو ویلي چې ټول حمله کوونکي وژل سوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې او هم په خوزستان کې میشتي بلتون غوښتونکي عرب ډلې ومانه. سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د تری تم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس اس پی ای پرون د دغه هیواد د یوه لوړپوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي او په شدت به د هر اقدام ځواب وایي. سعودي اصل خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي د شاهي حکومت له منتقدانو څخه وو، د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و، خو له هغې وروسته مړی او ژوندی ورک دی. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي په قونسلګری کې دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل سوی، خو سعودي دا خبر بې اساسه بولي. سیازدی رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان پولیس ساتو ځواکونو پرون د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. جګړه وروسته له هغې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سرو څاهانو سیمه کې پیل سوه چې افغان پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزن سیم د غځولو مخه ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چاته اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره برید وکړي او د دې قضیې د هواري لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سره څاهانو کې جنگ پیل شو. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو لخوا په هغه سیمه کې سیمې خردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پایله کې د دواړو ترمنځ جګړه نښتې ده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېیمې لوا سرتیري د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو څاهانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستي ځوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه یې هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد دوی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والیش خاوره هم څوک لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د کومه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغذ ډیپلوماټیکي دي او هغه نور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزو حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړی چې پکې د یو بل د خاورې درناوی یو اساسي رکن جوړوي. په وروستیو څو میاشتو کې د پکتیا په ځاځۍ او د خوست په تڼیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غځولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتګ رپورټونه ورکړل شوي. د پاکستان پوځ وایي اغزن سیم د سرحدي سیمو امنیت او د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستاني پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیون ډالریزي پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي پورستیو کې سخت زیانمن شوی او لنړیوال مالی صندوق یې د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو پور غوښته.
عمردل چې د افغانستان او پاکستان پولیسو تو ځواکونو جګړه کړې ده، په دې جګړه کې تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي. د موسیقي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس به اجمن تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورسپانو څه خبره کړي.
کابل چا پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه لیکلي دي. ملي آرمان خپلواکي ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوال ضمانت اړین دی. ورسپانې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره نوي هیلې را پیدا شوي، نو ځکه کېدای شي په محتاطانه خوشبینیو سره هغې راتلونکو ته وګورو چې پکې د افغانستان څلور لسیزې جګړه پای ته رسېدلې ښکاري. په سر مقاله کې راغلي دا هیلې هغه وخت پیدا شوې چې امریکا طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښود او وروسته بیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو پړاو خبرې وشوې چې پر دوام یې هوکړه وشوه. سر مقاله لیکونکي لیکلي اوس چې امریکا او طالبانو دا بهیر پیل کړی، باید په دې برخه کې په دقت سره نظرونه څرګند او د افغانستان د خلکو غوښتنې مطرح شي او تر څنګ باید افغان دولت هم په دغو خبرو کې شامل شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره افغان دولت د مسلې یو جدي اړخ دی. ورسپانې دا هم لیکلي چې د طالبانو یو شرط د بهرنیو ځواکونو وتل دي، خو پوښتنه یې مطرح کړې چې آیا طالبان به په هغه صورت کې یا د هوکړې ته غاړه کیږدي، نو ځکه ورسپانې نړیوال ضمانت مهم بللی دی. مسیر خپلواک ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې په مسله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دلمی خلیلزاد لیدو کاتو یو ځل بیا خلک سولې ته هیلمن کړي دي. ورځپاڼې لیکلي که امریکا په دې برخه کې رښتینی وي بې له شکه چې هڅې به یې نتیجه ورکړي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغانانو سره د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړئ. ورځپاڼې لیکلي چې زلمی خلیلزاد په دې برخه کې له څه مودې راهیسې هڅې پیل کړي او افغان حکومت ته یې په یاده برخه کې د خپلو هڅو د دوام ډاډ ورکړی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان هغه هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې د کابل دولت پر وړاندې د بهرنیو دسیسه جوړونکو د ښي لاس په توګه رول لوبولی او دغه هیواد ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو تیره ورځ غوښتل چې د ډیورند کرښې په اوږدو اغزن سیم وغځوي چې افغان ځواکونه یې مخه نیولې او تر منځ یې جګړه هم رامنځته شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې آیا پاکستان به کله په خپلو سیاستونو کې په خیاړ شي او که نه لکه د لستوڼي مار هر وخت چې لازم وګڼي خپل زهر بشیندي.
پرون په خوست کې د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت د خوست د ځینو خطاطانو، نقاشانو، لاسي صنعتکارانو او هنرمندانو لخوا درې ورځنی نندارتون پرانیستل سو. د خوست خطاطان، نقاشان او د نورو هنرونو پنځونکي دغه ډول نندارتونونه د دوی د هنري فعالیتونو د ودې لپاره اغیزناک ګڼي. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت یا درې ورځنۍ نندارتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون په ودانۍ کې جوړ شوی، د خوست یو شمېر خطاطانو، نقاشانو او د نورو هنرونو پنځونکو پکې خپل آثار او یو شمېر ښځو پکې خپل لاسي توکي نندارې ته ایښي دي. خطاط او نقاش خیرالله روشان چې تر 200 پورې د رسامیو او تابلوګانو آثار لري او یو شمېر په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنه وکړه.
اول مونږ لپاره دیو موکې د چمو خپل هنرونه خلکو ته په خړ ډول وخی او موږ هغه نه خالي چې په هیواد کې لرو به د هنر لنارې موږ خلکو ته ورسو. وکړه وختره د حکومت څخه دالرو چې دوی باید موږ سره په دې برخه کې ډیر کومک وکړي.
دیو مدني بنسټ مشره زینب افغان وایي
هنر نه تنها د ورونو لپاره بلکې د خویندو لپاره ډیر مهم دی، ځکه چې ډیرې زموږ خویندې دي چې هغه کونډې دي، مایوب دي، معلول دي، غریب خویندې موږ لرو چې د همدې هنر طریقې دوی لګیا دي خپل واید لاسته راوړي، خپل کورنۍ ساتي. نو زموږ خویندې که چېرته زمینه سازي ورته وشي، فکر کوم چې یو طرفه به اقتصادي ستونزې حل شي او بل طرفه به نړیوال ته خپل هنر ښودلی وي.
بل لوري ته لیکوال او ژورنالیست زید شانګار وایي د هنر یو ارزښت دی چې اوسنۍ زمانه د هنري اثارو پر مټ بلې زمانې ته لېږدوي. نوموړي زیاته کړه په خوست کې هنري تومنه او فعالیتونه شته خو حکومت ورته زمینې نه دي برابرې کړې.
د هنر یو ارزښت دی چې اوسنۍ زمانه د هنري اثارو پر مټ بلې زمانې ته لېږدوي تر څو د راتلونکو زمانو خلک اوسنۍ زمانه له دې لارې وپېژني. سره له دې چې په خوست کې د نقاشۍ، رسامۍ، خطاطۍ او د هنر په نورو برخو کې هنري تومنه او فعالیت موجود دی، خو له بده مرغه په دې ولایت کې په حکومتي کچه د هنر لپاره کار نه دی شوی.
په خوست کې د هنري آثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوایی
نندارتون درې ورځې لپاره پرانستل شو تر څو پورې خلک هم دینه هم ننداره وکړي، همداسې هم دوی خپل پیغام چې په دې کې دغه ټولنې ته وړاندې کړي او انشاءالله په راتلونکي کې موږ دغه قسم برنامه ته ادامه ورکوو.
محمد امین شاول فت د هنرمندانو د ستونزو په ځواب کې وویل چې په خوا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نندارتونونو په جوړولو کې د ځای په ګډون بېلابېلې ستونزې درلودې، خو تر دې وروسته هڅه کوي چې هغوی ته هم ځینې امکانات برابر کړي. مدني فعال سپین روان نورزی وایي دا چې هنر د ځان او ټولنې لپاره وي نو د خلکو تایید او ملاتړ ته اړتیا لري. کله چې دا ډول نندارتونونه جوړیږي نو له خپل هنر سره یې مینه ډېریږي او هغه څه پنځوي چې د ټولنې واقعیتونو پکې انعکاس موندلی وي.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه.